لا اوس داغینه بالکل خبره نه يم ځکه چې دوس جهان وګوره د ورځې د ښځې ورځې تجلیلي د افغان مېرمنې ټول د تحصیل د کار د هر څه نه حق د چې څه په حق یې د هغې ښځو حق و هغه ټول د لاس نه ورکړی دي او جهان تجلیلوي. دا موږ ته ډېر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې ښځې په سختو حالاتو ورځې تېروي، شپې په سختو حالاتو تېروي. باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم، په هر دقیقه کې زه جاړم، ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلی دی، په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی، ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی، په دغه کې پوهنتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي. چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم، زه خدمت وکړم، زه بهر لاړه شم، د بهر تلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم؟ دا ماته بالکل بے معنی شوی دی، هیڅ معنی ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي، هیڅ بالکل ماته هیڅ معنی نه لري. لکه زما په شان د ټولو ښځو ته، ټولو د افغانستان ښځو ته معنی نه لري، چې څنګه ماته معنی نه لري هغې ته معنی نه لري.
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي، چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی، د کار نه پاتې شوی دی، د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوی دی، نو رسیدګي وکړي ښځو ته. که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو، څومره نارې وکړو، څومره جړه وکړو، مونږ ته څوک نشي رسېدی. صرف مونږ دا ورته تینه عذر کوو، تینه غواړو چې زمونږ حق بېرته زمونږ ته لاس ته راشي، زمونږ حقونه ورکړي. دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی، هغې د خپلو ښځو ته حق ورکړی دی، ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي. لطفا جهان ته، نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي، د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته ورلاسه ورکړي. که ورلاسه ونه کړي، دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي، چې دا ښځه تینه حس شي یا بلاک شي، خو هغه جامعه کومه معنی نه لري، یو ښځې ته معنی نه لري. دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي، پانسي کوي، د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو، نو بهر نه څه ګله وکړو؟ نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي، چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي، نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې دا شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد وي خپل غږ نشي ایستلی. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته، خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا چا زړه تور شي، بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري، نه چا خبره دی. ښځې ورځ ورته ارزښت لري، د مور ورځ او د لور ورځ، دا ټول ورسره حساب کوي. زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو، بیا د ادارې د خان هم تجلیدلم، کور کې هم لږ څه توجه وه. او شرایط په نارینه باندې هم تاثیر لري. یو څه رقم چې مثلا بیرون یادېږي، تجلیلېږي، دوی ته مفکوره ورکول کېږي، بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې دغه ورځ په ذهن کې وي، تجلیلې کې. هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې، که داسې خاص شی نه وو، یاداوري کېدله، یو پروګرام جوړېده، خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه هم دوی تجلیلوله، هغسې په کور کې. ولې فعلا تیر کال نه هم چند خاطره نه لرو، خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولدا چې یوه روز خاص ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کیږي، دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې څه ارزښت نه لرو، حتی په فامیلیونو کې څه ارزښت نه لرو، دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کیږو نه. نو دغه مسایل تابر نو تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې لاس فعلا نه ستړلې دي، یعنی خپله هېڅ شی هم نه شي کړی. څوک چې داخل افغانستان کې دي، هیڅ زمينه دي، هیڅ کار دي، هیڅ نو مقابله ورته برابر نه دي. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لکه افغان خزه لپاره راک پورته کړي او کوم بنیادی کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د خزو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزه چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خزي د مبارزې لپاره په دې توانې دلی وي چې خپل حق واخلي. لا غلې ستانګزه سره مې مرکه کړې په غړې سره ورو
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې خپایلې درلودله خورا زښت ارزښمن ده د خزو لپاره، د خزو د حقوقو په برخه کې، البته په هغه ملکونو کې، په هغه ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوی او خپل حق وپیژني او د دې مبارزې فرض باندې پوهیږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یو ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دوله چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکرۍ، یو ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه رښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پی بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغه سې نیول کېدلې، پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځې حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه درک کېږي، نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه درک کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپل څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور، ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري، اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لانډ مهال ته، اوږده مهال ته، چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کولو، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس یې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل.
او په محل کې خلک ډیر خطر ده، سیمه ته خطر ده، ځکه چې یو پوهه خزه یو باسواده خزه هماغه سیما شمال روزي. اوس که موږ او تاسو وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم خزه لا ډیریږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. په محل کې دا سیمه ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هماغومره نور ترې زیانمن کیږي. او دا اوږد مهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ غوغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسیږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. دغو په وینا دغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغه دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر زه رقم درې رقم خلک لرو، یو هغه خلک چې پخوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځان د چارو کې مصروفه دي او د افغانستان د برخلیک او له افغانستان د هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه میرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوط راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته اصلي مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، هماغه ځوان دي چې په افغانستان کې وو، هماغه ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نو نور ته به څه وکړي؟
څه فکر کوي د حل لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کله د افغان ښه میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د اتم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همد سور از مخه د کابل پانتون استاد راته ویل وای ټول کور نه وشتلې ما ټول شایان زما بیرون اچولی طالبانو، وای زوی می سرطان ناروغي باندې اخته ده، وای یو روپی نه لرم، یو ګولې دورې نه لرم، وای خای ټولو تاسو پکرو کې د مونږ یو علمی کادر د مونږ یو خور چې څومره ماسینین به روزلی وي په دا شرایط کې، نو پکرو کې هغه خزه چې خو هم دومره څنګه درلودله د هغه بچوالي هغه ته چې هم د اوس وای مچاتم د مارس ده، وای ماته یو دورې یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
پکار ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته، په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت و نه امنیت و، هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو، هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو، هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهمې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنښت سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ. مغختل چې خځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور هم دا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې. به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 کلب کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چورته موږ به هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا اوس مونږ ښه لوبغاړیم لرو زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره نو زمونږ را په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټی ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو هغه ته مونږ ډیر امدګین نیولې دي چک چې دا آینده ډیر ښه ده ځکه چې ډیر ښه کرکټ اوس پکې کیږي
بلې په دوی کې بالران ډیر تکړه دي ک توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډیر د پام وړ دي
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده زمونږ ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خ دي
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ وسیدون کې دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د ایو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ست چې خلک له تمرین وکولې سي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستې ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان دی بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار دا چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان دی نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشت کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کالو کې مونږ ډېر خمه سابقې وکړې مونږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي
دا ویزه به د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبي مو بهلو نو کومه پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راوړي
بلې دا وځي چې په خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کاله چې ملي ټیم کې لوبېګه مزه خپل لیفټي لکه چپلا سه تو فون کې ما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زو اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پرزان مې ډیره خواري شروع کړې دا فټنس مې خو هفته کې سلور ز فټنس ته مې واخ ور کړې دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی 20 نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړې وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویش ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسو د څه برکت بولې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غړ مثال به سالې سره تا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې پاسټرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخکې چې لاړلې، نو دا هم دا وجه او دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلیدل، خفر پومې سي وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
د دې څخه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دغه ځین راغلي، زحمت یې استلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو کو ګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو کسا کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، بس کال تقریبا مونږ یو لس ټور لرو. نو کچیر د مونږ په دغه یو لس ټور کې لګي یو سو لګ کامیابانه مونږ لاس راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژني چې چې کم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آرلین ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو. نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آرلین ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغسې کې د آرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سي نیوی ټکو ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو دا لوب ووم بیلو، پنځه لوب ټی 20 لوب دي شلاوریزه کدا مونږ ووم بیلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ بداغي نه سي ایزده کو، ځکه هغه ډیر سینر لوب غاړي دي، نو مونږ بداغي نه سي ایزده کو، هغه مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ هم دغه سي مخکې مخکې سلوزو ک که داغه دا پنځه لوبې مونږ ووم بیلو، مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دغه مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډیر په داغه سچ مال ته ایزده کړی دا په ځان عملی کو، نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري.
فرید دا صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو منګم پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري، نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر خیو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په غیمه نه اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټوري لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینټیج تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوال مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله، نو دون خلکو باندې غتله او دا دوه تیرشوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
ملي کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورچاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقه ته ناسېستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده، او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوي روزن کې څوک دی؟ همغه عین روزن کې هغه تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوي د پر جلا روزن کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزن کې دی، هغه تم یو د روزن کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو حد مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلې ریسورسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر اتلونکي مونږ ډیر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس به ډیر شوي دي، تقریبا مونږ چې سکالي دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالي چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د اوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډالو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دغه کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي.
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبه وکړلې دا خو لایف لوبه وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو اوس شپېته لوبغاړي مونږ لرو. نو د هغې نه به مونږ چې ده اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي، 15 سکواډ به تیل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي، بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګري ته، هلته مسابقې وې، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وې، 2 بیللې وې. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مابل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې. نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس، چې هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټس کوي، دغسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا هېواد اروپایي هېوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده، او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي، تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هېوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک، د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي، په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخ په لوبې وکړه دي، هغې هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدله، ما سره ساتیر شو گپ هم ولګولو. په اتریش کې دغسې وګوري هغې کې هم 6-7 افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغې کې اتمنی 3-4 افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري، ځکه په ملي ټیم ته انتخابېږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې، چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه، او بیا دا کار ښه دی، عمرونه ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې، یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي 3 کاله 2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کال خو به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې؟
نو هو سالی صاحب دا ډیر خدا غدا زکه چې او سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور پنځو تلی زونو سره آل رډی زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمنګ د پریکټس زیات راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چې کان دي اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمنګ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډیر امدګي چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو موږ هغه ته ډیر امده غنیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال ته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس گریس سره موږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډیر امده غنی ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا هغه ته مونږه امدګی نیولې
ډیر مننه استبوند د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندې اوسه
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخرا کو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
ګوت ګوت غګم جام جام غګم پل pal ravaniyam gam gam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam gut gut ghage gam jam jam ghage gam pal pal ravaniyam gam gam ghage gam pal pal ravaniyam
بدلے گی رو رو زڑے گی رو رو بدلے گی ننگ گے گم نام نام گے گم پل پل روانیم گم گم گے گم ہے پل پل روان gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyam gam gam gagegum pal pal ravaniyam